یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې وار بیا د سیمې په سفر وتلی او پرون یې په دوحه کې د طالب استازو سره خبرې کړې دي. همدارنګه به په د سولې په هڅو د چې دا هڅې په کوم پړاو کې دي یوه مرکام ولرو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونه کوو. د صفی الله ستانکزی نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي ډلې له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووید 19 وبا له اعلان وروسته به په 9 میاشتو کې په ټوله نړۍ کې 114 میلیونه ماشومان وزېږي، 1 میلیون یې په افغانستان کې دي. او د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی او د هغه د کابینې یو شمېر غړو ته چهارشنبه ناوخته د باور رایه ورکړه. خبرونه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي ډلې له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین نن په خپل ټوټر پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی. شاهین لیکلی، ډاکټر خلیلزاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو د وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلامیه ورکړې وه چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازیو او په اسلام آباد کې او همدارنګه په نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کې د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړ عملي کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا به د اپریل له 12 وروسته سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي او هغه هم داسې وخت ترسره کیږي چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي او په دې هیواد کې د کرونا خپره شوې وبا د نوموړي هغه هڅې زیانمنې کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مخته وړي. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پنټاګان لخوا خپور شوی، ویل شوي چې تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي چې د وژل شوي شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 ښودل شوی. اخو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقونو پر مسلې څارنه کوي وایي پنټاګان ملکیانو ته د اوختي مرګ ژوبلې شمېر ډېر کم ښیي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې شواهدو اندازه مخ په ډېرېدو ده. صالح نن سهار په یو ټویټ کې د دغې مسلې یادونه کړې ده. هغه ویلي د افغانستان ملي امنیت ته د کابل په شمال کې د داعش خراسان او حقاني ډلې په ګډې هستې د بریالیو عملیاتو مبارکي وایي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي په دې عملیاتو کې د نیول شویو مهماتو په ډله کې د داعش ډلې مشهوره چاړه چې د خلکو غاړې ورباندې پرې کولې او هغه څوکۍ چې مقتول به یې د کمرې مخته پرې کېناوه شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د چهارشنبې په ورځ د کابل په 11 حوزه او شکردرې سیمه کې د داعش او حقاني د ګډې هستې په څلورو پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترهګر وژلي او 8 نورې ژوندي نیولې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووید 19 وبا له اعلان وروسته په 9 میاشتو کې به په ټوله نړۍ کې 114 میلیونه ماشومان وزېږي، له دې ډلې 1 میلیون ماشومان په افغانستان کې دې نړۍ ته سترګې پرانیزي. یونیسف په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د کووید 19 ناروغي په خاطر به امیندوارې ښځې او نوي زېږیدونکي ماشومان له ستونزو سره مخ وي. په اعلامیه کې له دولتونو او تمویلونکو ادارو غوښتل شوی چې امیندوار ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره بیړني روغتیایي خدمتونه تأمین کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي لا نه ده معلومه چې کرونا وبا له امیندوارې ښځې ماشوم ته انتقالیږي که نه، خو اړتیا یې ده چې په دې وخت کې د امیندوارو ښځو جدي مراقبت وشي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوی کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو میاشتو د دې هیواد د کړکېچ یو عمده دلیل بلل کېږي تر یوې اندازې هوار شو. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس و. د الکاظمی د نوی کابینې 15 نماند وزیرانو هم د باور رایه خپله کړه. یوازې د بهرنیو چارو او نفتو نماند وزیرانو د عراق په پارلمان کې د خلکو د استازیو د نظر د اختلاف په سبب د باور رایه نخسته. د عراق پلازمینه بغداد او جنوب شیامیشتو ښارونو کې خلکو له تیر کاله د دولتي فساد، بیکاری، ناسمو عمومي خدماتو او د ایران د نفوس په غبرګون پراخې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې د پخواني صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا لامل شوې. عبدالمهدي تر دې وروستیو 4 د صدارت چارې د یو کفیل په توګه مخته وړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګن ارتاګس په عراق کې د نوي حکومت او کابینې له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې امریکا به له یاد حکومت سره مرستې وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړیو دغه هڅه ډېر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په 13 میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا جرګې هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند د امریکا له ایران سره د جګړې پر لور روان دی مطرح شوی و.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی دی او د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې پرون په دوحه کې له طالب استازو سره کتلی. پر دې موضوع د افغانستان د دولت ویاند، البته د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی وایي دوی هیله مند دي چې طالبان به د سولې او اوربند په اړه د افغانانو غږ واوري.
پکار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ، د حکومت او د نړیوال غږ د سولې د پاره ومني او تاوتریخوالی دی بند کی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د وروستي سفر په اړه د سیاسي چارو له افغان کارپو او شنونکي استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه لرو. دا مرکه هم درته اورو. دا به هم واورئ چې د نړۍ یو شمیر هیوادونه د کرونا وایروس په خاطر پر خلکو لګیدلې بندیزونه ورو ورو کموي. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بله موضوع دایي چې ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایروس خپرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او اټکل کېږي چې په بېوزلو هیوادونو کې به د کووېډ 19 ناروغي له 3 تر 6 راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسېږي. همدارنګه د خبرونې دوهمه نمایي د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی شي. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کړي. طالب ویان سهیل شاین تازه په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دا دوی استازو په دوحه کې د زلمی خلیلزاد او د هغه له ټیم سره خبرې کړي دي. موضوع په کابل کې زما همکار خاطر پردیس تعقیب کړی دی. همدا اوس د کابل سټډیو نه را سره په تماس کې دی. پردیس صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
سلامونه تاسو ته صاحب، ټولو اوریدونکو ته. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، طالبان وی د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره په نوم لیدلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې لیدنه کې د بندیانو په خوشی کېدو بین الافغاني مذاکرات او د هوکړې لیک پر بشپړه تطبیق باندې خبرې شوې دي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبره شوی اعلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو او کتنو کې د شخړو د کمیدو د بین الافغاني خبرو د ملاتړ فشارونو زیات په بخښنې سره د بین الافغاني خبرو او د ملاتړ تر څنګ فشارونه زیات کړي. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د سه شنبې په ورځ پیل کړی دی. اوس تازه افغان حکومت وی د تاوتریخوالي راکمېدل نه یوازې چې د افغان حکومت غوښتنه ده بلکې افغانان هم د دې غوښتونکي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک هم د طالبانو نه دا غواړي چې تاوتریخوالي دی ودروي او د افغانستان د خلکو غږ او د حکومت غږ د سولې لپاره د اوربند لپاره باید ومني. نو د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې ډېر هلې ځلې کړې. موږ د نړیوال او خپل نړیوال متحدینو سره ګام په ګام مخته ځو تر څو دغه فرصت نه ښه استفاده وشي او هیواد ته سوله راشي. خو په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ د حکومت او د نړیوال غږ د سولې دپاره ومني او تاوتریخوالی دي بند کړي، آتشبس دي ومني، اوربند دي ومني او را دي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ کینی خبرې اترې وکړي تر څو دغه لانجه حل سي او جګړه ختم سي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د بین الافغاني خبرو پیل لپاره اوربند مهم شر دی. له دې ورهاخوا د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د اپریل له 12مې وروسته په سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي او هغه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له خوا د حملو زیاتوالی په دې هیواد کې د کورونا خپرې شوي وبان د نوموړي هغه هڅې زیانمنې کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې مخته وړلې. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به د قطر پلازمینه دوحه کې چې هغه 13 فبروري میاشت په 9 له طالبانو سره د سولې تړون پکې لاسلیک شو، د طالبانو له استازو وغواړي چې شخړې کمه کړي، بین افغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا له وبا سره مبارزه کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې خلیلزاد به په طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړه عملي کړي. له بلې خوا د رویټرز د راپور له مخې په نوې ډیلي کې چې د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی دی، د سولې په ټپه درېدل پروسه کې د هند پر رول به هم خبرې وکړي. همدارس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون لمخې باید د افغانستان حکومت او طالبان شپږ زره بندیان د مارچ تر 10مې مخکې لدی چې بین افغاني خبرې پیل شوي وای باید خوشي کړي وای. طالبانو د کابل د طالبانو 15000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زرتنه خود بندیان خوشی کېدو په اړه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شول چې دغه پروسه تر اوسه پورې په سمه توګه پر مخ لاړه نشي. بلې انصاب
ډیره زیاته مننه کوو. حدیث پردیس دوستانو و موریدل او بخې خاطر پردیس دوستانو و موریدل چې له خاطر پردیس نه چې د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلیدو د هڅو پترس کې په دوحه کې له طالبانو او په اسلام آباد ته نوې ډلې کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. سیمتا دغه د سفر پاړه نوریاس نوری د سیاسي چارو لکتونکو او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزل استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړي او لمړی ترې پښتنه کړي چې له طالبانو سره د هغه رئیس چې د سولې تړون لاسلیک شوی حالات حسینه دي چې تماکیده او وضعیت لام کړي چې شوی دی. ورستی سفرونه د خلیلزاد د څه په خاطر دي؟ خاغلی ستانګزي په جواب کې وایي
زبګر کوم چې دا تشویش به جای ده چې د افغانستان د خلکو او د دنیا د خلکو او حتی د امریکایانو توقع خلاف چې باید وزن نورمال شه وزن نورمال نشه. اما زه دا مسله بل رقم څیرم. هغه په دمانه ده چې خلیلزاد دا سفر په دمانه نیسي چې دوه حالت لري، یا دا چې د پاکستان د شکایت په نتیجه کې چې هند مداخله کوي یا هند د افغانستان د حکومت هڅوي چې دا پلینه کې، یا دا حالت باید وجود ولري، یا هندیان باید تشویش ولري چې پاکستانیان مداخله کوي او تشدیدوي د جنگي عملیات. خیر لږ نه بل توجیه نه لري نو کله چې خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسلې لپاره راځي خو باید کابل او دوحه ته لاړ شي. پاکستان یا هند ته یې تک بل مانا هم درلودلی شي. اما زه د خوشبین په دې جهت یم چې ښایي له موجوده وضعیت نه لږ څه مثبت خواته لاړ شي. هغه په دمانه سره خو نه دواړو خو د بندیان د خوش کېدو مسله چې ته کړي او بل په کابل کې ول کېږي چې ښاغلی غنی او عبد الله سره توافق وکړي. د دې توافق په پایله کې هم کېدای شي د سولې په لړۍ کې مثبت پرمختیا رامنځته شي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه دغه تړون مهم اړخ د افغانستان حکومت دی، د دې یادونه نه ده شوې چې کابل ته به دی ولاړ شي، خو تاسو وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې بهرني لوبغاړي مهم رول لري، پاکستان او هند.
بله متاسفانه سره د دې جګړه ظاهران نه و، افغاني جګړه خود تل کیږي، مګر دا د نورو جګړه ده چې د وطن باندې تحمیل شوې ده. په سیمه کې پاکستان تشویش دی نه ده چې په کابل او ډیلی په مناسباتو نږدېوالی د پاکستان ارضي تمامیت ته یو صدمه رسوي. هغه په دمانه چې دوی د بنګلادیش د قضیې چې په اویومو کلو تېرې پېړۍ په اویومو کلو کې واقع شوی دوی داسې تصور لري چې په کابل کې طرفدار حکومت د هند رامنځته شي او هغه غښتلی وي، په طبیعي ډول د پاکستان منافیان په سیمه کې تهدید وي، هم د پښتونخوا مسله او دا مسایل به مطرح کوي. بنام دوی تشویش لري. له بلې خوا نه هند په هېڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د پاکستان په پلوي او هند تصور کوي یا وایي چې طالبان د پاکستان لاسپوچي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه د منافعو تقابل کله کله متاسفانه په یو نیابتي جګړې باندې تبدیل شوی او افغانستان ته صدمات رسولي. بلې،
امریکا چې د دې جګړې مهم لوری دی، امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کراتو کراتو ویلي چې د افغانستان ولس څلوېښت کاله په جګړو کې سوځي. آیا د امریکا د سیمې او د افغانستان د حکومت هڅو د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هیڅ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه نه. موږ تجربه لرو چې د افغانستان جګړه د پاکستان له آدرس نه یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ مسله له 1903 کال نه، هغه وخت چې مرحوم داود خان قدرت ته رسېدلی، مستمر ډول دوام درلودلی. هیڅ سیمه ییز فعالیت په کې مؤثر تمام شوی نه ده، بلکې هر هېواد خپلې ګټې پکې لټولې د امریکا په شمول. نو زه فکر کوم چې نه، امریکایان نه غواړي چې هم هندیان له ځانه خفه کړي، د یو منطقوي لوی قدرت په توګه او ستراتیژیک اړیکو سره لري، او له بلې خوا نه پاکستان هم نوي متحد دغه هم له لاسه نه ورکوي. او متاسفانه په کابل کې ډېر مقتدر او غښتلی دولت وجود نه لري چې د افغانستان ګټې په نړیواله سطح له امریکایانو سره په واضح ډول مطرح کړي.
آیا فکر کوئ چې تر اوسه پورې موږ د کشمیر د لانجې قرباني کیږو؟
یو برخه د مسلې همدا ده، مګر موږ اصلا د ډیورند قربانیان یو. د دې لپاره چې تشدید لکه چې ما وویل د ذوالفقار علي بوټو دوران نه شروع کیږي، چې دلته نور علنا استخباراتي فعالیتونه کیږي، تاریخ وایي چې د مرحوم داود خان په زمانه کې مسلح ګروپونه پاکستان د ولیدل او د کابل حکومت تر فشار لاندې راوسته، تر څو چې حتی داود خان کله چې له شوروي سره مناسبات خراب شو راغی له پاکستان سره کې. د کشمیر، بله د کشمیر مسله هندیان په دې علاقه مندي ولري چې کشمیر کې فشار کم شي، هغه افراطي ګروپونه په افغانستان کې وجنګېږي. مګر په پاکستان اساسي تشویش بیا د ډیورند مسله ده چې زه فکر کوم هغه به شي کوي، ولا بله خوا نه بله مسله ده چې په هېڅ وجه ستراتیژیک له حاضر وړي په کابل کې انقلابي حکومت وجود ولري.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد په هاند ستانکسي او چې تاسو ورسره په ورستیو د سولې په هڅو مرکه اوریده. سمکه ګلا ازادي رادیو ناوري وسم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
په ننګرهار ولایت کې د ګلخانی محصولاتو د لومړي فصل حاصلات بازار ته وړاندې شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د کلیو او لرو پرتو سیمو د کرنې پراختیا پروژې په ننګرهار ولایت کې بزګرانو او علاقمندانو ته 130 لوی سوداګریزي ګلخانی او ښځو ته 200 درس وړې ګلخانی جوړې کړي. نوموړي زیاته کړه دا ګلخانی په اچین، کوټ، واداتو، خوږیانیو، چپرهار او شیرزاد ولسوالیو کې 410 بزګرانو ته جوړې شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبره بزګران په کلنی ډول د ګلخانو درې فصله حاصل اخلي. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې په دغه ولسوالیو کې به 290 سوداګریزې او 200 درس وړې ګلخانی چې کارونه روان دي ژر بشپړ شي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دغو ګلخانو د جوړېدو هدف یې له لږو ځمکو زیات حاصل راټولول، د تولید د کچې لوړېدل او د کوکنارو له کښت څخه مخنیوی دی. په پکتیا کې د نږدې 550 میلیونو افغانیو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د برنامې چارې پیل شوې. د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمدین مومن وایي چې د دغه پروګرام له مخې به د پکتیا په مرکز ګردیز او څوارلس ولسوالیو کې 122 د ممیزو خونې، 70 د مڼو سړې خونې، 302 د کچلو او 199 د پیازو زیرمتونونه جوړ او 223 بزګرانو او بڼوالو ته به د میوو او سبزیو چلوونکي آلې وویشل سي. مومن زیاته کړه چې پکتیا ته به په دې برخه کې له 100 پروژو څخه چې هر جوړوونکي د مڼو سړه خونه به 25 تنه، هر ممیز خونه به 14 تنه، د کچلو زیرمتونونه 10 تنه او د پیازو زیرمتونونه به 15 تنه ظرفیت ولري. د تو په وینا کله یوې خوا په دې کار سره د کرنیزو تولیداتو له ځای کېدو څخه مخنیوی کیږي، نو له بلې خوا به 10,330 کسانو ته د کار زمینې هم برابرې سي.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایرس پرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او اټکل کوي چې په دې هیوادونو کې به د کووېډ 19 ناروغي له 3 تر 6 راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د همدې لپاره په بېوزلو هیوادو کې د کرونا وایرس له امله د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکي کړکېچ لپاره د میلیاردونو ډالرو غوښتنه کړې. احمد شیبرې په اړه رپورټ لري.
ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ د 4,900,000,000 نورو ډالرو غوښتنه وکړه تر څو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري او د کورونا وایرس خپرېدو مخه په هغو هیوادو کې ونیسي چې ځپل شوي دي. دا د هغو 2,000,000,000 ډالرو سربیره دي چې مخکې ملګرو ملتونو د مارچ په 15مه د هغو غوښتنه کړې وه او د دې مرستې نشتې نیمایي تر اوسه ترلاسه کړې هم دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارک لوکوک په یو بیان کې وویل چې د کورونا ناوړه اغیز به پر هغو هیوادو زیاتې وي چې ډېر خوار دي. نوموړي زیاته کړه که چېرته سر له اوسه موږ لاس په کار نه شو نو بیا به دې ته چمتو کیږو چې شخړې به ډېرې شي، لوږه به زیاتی شي او فقر به پراخېږي. د ده په وینا قحطۍ تر سترګو کیږي. اټکل کیږي چې 6.1 میلیارد ډالر به د ډسمبر تر میاشتې د بشري مرستو ستونزې هوارې کړي. دا مرستې د افغانستان او سوریې په ګډون نږدې 40 هیوادونه رانغاړي چې جګړې پکې دي. د ملګرو ملتونو د مرستو په دې نوې غوښتنه کې د پخوانیو وو هیوادو ترڅنګ پاکستان، بنین، جیبوتی، لایبیریا، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوې ورزیات شوي دي. پر دې پیسو به طبي وسایل اخیستل کیږي چې د ناروغانو معایناتو شي او د هغوی په درملنه به پیسې ولګول شي. همداراز به د لاسونو د وینځلو میکروب ضد مواد اخیستل کیږي، عامه پوهاوی به کیږي او افریقا، آسیا او لاتین امریکا ته به د هوا له لارې بشري مرستې انتقال شي. ملګری ملتونه وایي چې پر دې مرستو چې غوښتنه یې شوې ده د کووېډ 19 ناروغۍ له امله چې د خوراکي موادو له اقتصادي بحران سره خلک مخامخ کیږي د هغوی غم به خوړل کیږي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارک لوکوک ټینګار کوي چې فوق العاده اقداماتو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم شاید د کورونا وایرس له 3 تر 6 راتلونکو میاشتو پورې د نړۍ په خوارو هیوادو کې اوج ته ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د نړۍ یو شمیر هیوادونه د کرونا وایرس په خطر پر خلکو لګیدلې محدودیتونه په تدریجي ډول لرې کوي. چارواکي هڅه کوي چې د خپلو هیوادونو اقتصادونه بیرته په پښو ودرې. په اړه یې ملالۍ بشیر نور جزئیات لري.
په نړۍ کې ګڼ هیوادونه د کورونا وایرس له کبله لګیدلي بندیزونه په تدریجي توګه د لرې کولو په حال کې دي. حکومتونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي چې څه ډول د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي او خلک بیرته عادي ژوند ته ستانه سي. د هر هیواد چارواکي له ګرځبندیزه په تدریجي توګه د وتلو لپاره پر ستراتیژیو کار کوي چې خلک بیرته خپلې دندې پیل کړي، خو اوس هم خلک په دې وایرس اخته کیږي او مړه کیږي. د لندن په سنت جارج پوهنتون کې د نړیوالې روغتیا استاده الیزابت ګروپلی وایي د حیرانی خبره نه ده چې حکومتونه د کورونا وایرس تر واکسین جوړېدو مخکې غواړي محدودیتونه لرې کړي. ګروپلی ازادي اروپا رادیو ته وویل چې پر ګرځېدو بندیز لګول اوږدمهاله حل نه دی. د ګروپلی په وینا په اروپایي هیوادونو لکه جرمني، ایټالیا او هسپانیا کې محدودیتونه نرمول یو ښه اقدام دی، ځکه نن سبا په روغتونو کې د بستر کېدونکو شمیر ډیر ټیټ شوی دی. ایټالیا لومړی اروپایي هیواد و چې د کورونا ویروس له بحران سره مخامخ شو او په نړۍ کې د مثبتو پیښو او مړینو له لحاظه تر ټولو زیات زیان لیدونکو هیوادونو یو دی. تر دوی میاشتې محدودیت وروسته د هیواد د مې په څلورمه نیټه پر ګرځېدو بندیز نرم کړ. تر ایټالیا مخکې یوازې په چین کې تر ټولو زیاته موده بندیز لګېدلی و چې درې میاشتې و. هسپانیا عادي ژوند ته د ستنېدو لپاره څلور مرحلې لرونکې ستراتیژي عملي کوي. لومړۍ مرحله صفر مرحله یادیږي چې د مې په څلورمه پیل سوه او یوه اونۍ به دوام وکړي. پر دې مهال تر 15,000 نفوس لرونکو سیمو اوسیدونکو ته اجازه ورکول کیږي چې له کورو د باندې ووځي. رستورانو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو خلک به ډوډۍ کور ته وړي. خلک باید مولونه یا ماسکونه پر مخ کړي. په یوه موټر کې یو کس سفر کولای سي. په دوهمه مرحله کې چې د مې په لسمه پیلېږي، د دولت اعلان کړی بیړنی وضعیت پای ته رسیږي. د هرې سیمې وضعیت ته په کتو به وروستۍ مرحلې هرې دوې اونۍ وروسته عملي کیږي. په جرمني کې فدرالي سیستم دی او دا په دې معنا ده چې ټول 16 ایالتونه یې د محدودیت په اړه بیل نظر لري، خو بیا هم جرمني د کورونا ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې په ځانګړې توګه د ایټالیا، هسپانیې، فرانسې، برتانیې او امریکا په پرتله د پام وړ هڅې کړي دي. خو د اپریل په وروستۍ اونۍ کې صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني د دولت پر مشرانو انتقاد وکړ چې د اقتصاد پرانیستلو پر لور ډیر په چټکۍ روان دي. مرکل له ځایي چارواکو سره له مخکې توافق کړی چې په تدریجي توګه دې محدودیتونه لرې سي. د یوې کورنۍ دوو یا ډیرو کسانو ته د یو ځای ګرځېدو اجازه سته. د جرمني د سپورت وزیر په مې میاشت کې د فوټبال د سیالیو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
ستاسو له پیغامونو
ورځ ورځ حالات په خرابېدلو ده، پیښې زیاتېږي. د هر روغتیا ویناو تاسو غوږ نه باسي. هر چا ته چې ووایه فاصله مراد کړه، فاصله ونیسه، ترمشینه ډډه وکړه. آیا دا چې اسلامي حکومت خو نه دی چې مونږ اعلان ته غوږ ونیسو؟ دا د افغانستان خلک دي، به اعلان ته غوږ باسي. نه قانون مراتوي، نه شریعت مراتوي. هماغه چې جوماتو کې ډله ډله لمونځونه کوي، یو بل ته دا مرض انتقالېږي. ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې ده؟
حکومت بخش آباد بند رہتا ہوتے افغانستان تک واردیږي، دا باید معاد کی او د نور همسایه هیوادو سره باید قراردادونه وکړي تر څو په خوراکي توکو کې د نرخو کنټرول شي او د هر غریب او مظلوم وسیږي ته ورسیږي، چې هغه خپل د روزي مات کوالا او خپل اولادو لپاره فائدې ترلاسه کړي. په وسایي سره دغه روزي مبارک مشهور دی باندې کې راسي. نو اوس ډیر زیات نرخونه ولول شوی دي. هیڅ یو کس نشي کولای چې خپل یو عادي ژوند یو عادي اشپزي د روزي مات لپاره برابر کړي. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خپرونې پی یو سټډیو ته وکی. د آزادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې د رادیو لاري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. په غنو خارونو کې د افغانستان زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی تاسو کولی شئ چې زموږ د ویب پاڼې لري نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري بلکې زموږ ریپورټونه خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګوري. د خبرونې دوهمه نمایي د مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې خو مخکې له دې نه چې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې شي راځي چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی له صفی الله ستانکزی.